السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. دا نیم ساعت وروسته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګې د سر موضوع دا دی چې د افغانستان جمهوری ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې او وایي چې افغان حکومت له مخالفو وسله والو ډلو سره د باعزت سولې په لټه کې دی. له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د غوراوي کمیټې ته لارښوونه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمیشنرانو د غوره کولو کار پیل کړي. د پاکستان د وسله والو ځواکونو یو پیلوټ نن هغه مهال ووژل شو چې جټ الوتکه یې خیبر ایجنسۍ کې راوغورځېده. په واشنګټن ایالت کې د تېرې شپې د ډزو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د غوراوي کمیټې ته لارښوونه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمیشنرانو د غوره کولو کار پیل کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل
رئیس جمهور اسلامي افغانستان هدایت داد که کمیټې گزینش
مرتضوی وایي چې ولسمشر د غوراوي کمیټې ته لارښوونه وکړه چې ډیر ژر کار پیل کړي او د انتخاباتو د شکایتونو او دغه راس خپلواک کمیسیونونو ته نوي کمیشنران وټاکي چې دغه کمیشنران په خپل وخت سره د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د ترسره کولو نیټه وټاکي. ښاغلی مرتضوی دغه راز زیاته کړه چې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو لپاره د مالي منابعو او د امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د مرتضوی په وینا ولسمشر او اجرایه رئیس به نن د ورځې په وروستیو کې سره وګوري او د نورو موضوعاتو تر څنګ به د انتخاباتي اصلاحاتو او د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست د بخښنې د نړیوال سازمان د هغو اندېښنو په اړه چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په اړه یې ښودلي وایي له حزب سره په شوې موافقه کې د تېرې یو نوې لسیزې و بخې د تیرې یو نوی یوم لسیزې ټولې راسته راوړنې خوندي دي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د توافق نامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. د تېرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي.
د بخښنې په نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان د برخې مسؤول هوریا مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د دې ګوند نورو غړو ته د قضایي مسؤلیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن ماښام د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو سره د هیواد پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د مشرانو جرګې غړو ته د سولې د هڅو د بروکسل د سرمشیز لپاره د حکومت د چمتووالي او ځینو نورو موضوعاتو په اړه رڼا واچوي او د هغوی نظرونه به هم واوري. د ښاغلي مرتضوي په وینا دغه غونډه د هغو لیدنو کتنو سلسله ده چې په ترڅ کې ولسمشر د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره سلام مشوره کوي. د افغانستان حکومت د سالنګ تونل رغوي. د هغه تړون له مخې چې نن د افغانستان د مالی وزارت د جاپان او د آسیا پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شو، دغه تونل د رغولو پر چارو به 2.5 میلیون ډالر لګیږي چې 15 به جاپان او 10 به د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زئی وی د سالنګ تونل په اساسي توګه رغول کیږي چې چارې به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې پیل شي. دغه تونل چې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی په وروستیو کلونو کې څو ځلې رغول شوی دی. د پاکستان د وسله والو ځواکونو یو پیلوټ نن هغه مهال ووژل شو چې جټ الوتکه یې خیبر ایجنسۍ کې راوغورځېده. د پاکستان د هوایي ځواکونو د رسنیو د څانګې مشر محمد وسیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې د روزنې یو عادي ماموریت ترسره کوو چې د جمرود په سیمه کې راولویده. د الوتکې پیلوټ عمر شهزاد په پیښه کې ټپي شوی و. د هغه په وینا په دې پیښه کې هیڅ یو ملکي یا د خلکو کورونو ته زیان نه دی رسېدلی. چارواکو د دغې الوتکې سقوط تخنیکي ستونزې بللې او ویلي دي چې د اصلي علت په اړه نه پیل شوې دي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم بجوا په ټویټر کې لیکلي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 10 دوام وکړي. تر دې مخکې روسیې خبر ورکړی و چې دوی اویا سرتیري پاکستان ته رسیدلي دي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان او روسیه په ګډه پوځي تمرینات ترسره کوي. جنگی الوتکو د سوریې په حلب ښار کې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د هوایی بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا د روسیې په ملاتړ د سوریې د پوځ د تهاجمي عملیاتو د پلان یوه برخه ده. د حلب ختیځ د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د ملکي دفاعي ځواک مشر عمر السلمو نن رویترز خبري اژانس ته وویل چې په خواشینۍ سره بمباری دوام لري او اوس هم په آسمان کې الوتکې لیدل کېږي. په داسې حال کې چې پرون د امریکا متحده ایالات او روسیه په سوریه کې د اوربند احیا کېدو لپاره خبرو کې پاتې راغلل، جنګي الوتکو په حلب کې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو پراخه بمباري وکړه چې په ترڅ کې په لسګونو کسان ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې جنګي الوتکو لږ تر لږه د حلب ښار پر دیرشو مختلفو سیمو بمباري کړې چې لږ تر لږه 28 ملکیان پکې وژل شوي او په لسګونو نور هم ژوبل دي. د عراق د تکریت اخار په شمال کې د پولیسو پر یوه پوسته د سخت دریزو په برید او موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي. د عراق د پولیسو او پوځي سرچینو په حواله ویل شوي چې دا د 2015 کال د اپریل راهیسې چې تکریت له اسلامي دولت ډلې بیرته نیول شوی دا ډول حمله نه وه شوې او هغه لومړنۍ حمله د تکریت د بغداد شمال په 150 کیلومترۍ کې پروت دی. په واشنگتن ایالت کې د تیرې شپې د ډزو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته ورسېد. چارواکو مخکې په دې پیښه کې د څلورو ښځو د وژل کېدو او یوه سړي د ټپي کېدو خبره کړې وه. دغه پیښه تیر ماښام شاوخوا 9 بجې په یوه شاپنګ سنتر کې د بورلینګټن په ښارګوټي کې چې د سیاتل په شمال کې نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی شوې ده. حمله کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د واشنگتن ایالت د پولیسو د ګزمې ویاند مارک فرانسیس د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل
still actively searching for the suspect. You've got dozens and dozens
مختارو سد تورن پلټکی یو پلس ګونو مسولین ټولنی زیر سنې او ټلیفوني مکالمه چیری او دغه تورن د زای د پنهخه کولو په لټکیو. د ان بی سی ټلویزیون شبکې د واشنگتن ایالت د پولیسو له قوله وویل چې د دې نښې نشته چې دغه دزې د تروریستي عمل وګڼل شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونو کې اورو چې د افغانستان جمهور ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې.
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. موږ له هرې ډلې سره باعزته سوله غواړو.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړو نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک څخه ملاتړ وکړ.
نور هر خلک د دولت په ځی جنگی د ډاکټر طالب فنوم د کپبل موږ د یغه هم د حکمتیار صاحب سره د سولې لار زدکی او د لار غره
کې کتر پای را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې باورې. اوس هم د دې خبري ټولګې د سر موضوع د افغانستان جمهور ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې او وایي چې افغان حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو سره د باعزته سولې په لټه کې دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د خبره نن د بشري حقونو د نړیوال سازمان د وروستي راپور په ځواب کې وکړه. د سازمان د جمعې په ورځ ویلي وو چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د جنګ قربانیانو ته بې حرمتي او جنګ جنایتکارانو ته د معافیت فرهنګ د پیوړی کولو په معنا دی. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
جمهوری ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې په تفاهم لیک کې ملي ګټې او تیرې لاسته راوړنې په پام کې نیول شوي او په دې برخه کې اندېښنې او انتقادونه بې ځایه دي. دا سرګندونې د بشري حقونو د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په ځواب کې کیږي چې ویلي دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه جنګي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره باعزته سوله غواړي.
کچیرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. موږ له هرې ډلې سره باعزته سوله غواړو، په دې معنا چې تېرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي. افغانستان یو ډیموکراتیک او مشروع نظام لري. افغانستان د نورې نړۍ په څېر باندې له ټولو هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره سوله کوي شي، سولې ته غاړه ږدي، او په دغه برخه کې هیڅ ډول قانوني موانع وجود نه لري.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیرې پنځشنبه په ورځ لاسلیک شو، خو د تفاهم لیک په ملي او نړیواله سطح مثبت او منفي غبرګونونه هم راوپارول. په افغانستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو، سیرو او ملي شورا له دې تفاهم لیک څخه هرکلی کړی، او د امریکا په ګډون مختلفو هیوادونو هم دا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له تورنو جنگي جنایتکارانو څخه دی، او د ده په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک جنگي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیوړی کوي. خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي چې ټولو جنگي جنایتکارانو ته باید په یو سترګه وکتل شي.
په دې تاسو سره چې زمي دوستان په دې اړوان باندې یو طرفه قضاوت کوي، او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې سونه دي، باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو، د هغې محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو، او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو. تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي په حکومت کې شتون لري.
تر دی وړاندې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلی چې د نظام لاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لار کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي، او حزب اسلامي د په خبره سوله له چا سره د ائتلاف او یا هم دښمنۍ لپاره نه ده کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی چې له حزب اسلامي سره سوله د ملي ګټو لپاره دی، او ټولو هغو وسلوالو ډلو ته چې د افغانستان اساسي قانون مني د خبرو اترو ور پرانستای دی.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د افغانستان جمهور ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک ملاتړ وکړ. سره له دې چې یو شمېر وکیلانو د دې تفاهم لیک پر ځینو مادو انتقاد وکړ، خو د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د خلکو غوښتنه او د هیواد اړتیا وه، او باید ملاتړ یې وشي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
د ولسی جرګې غړو ویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم نامه د هیواد او خلکو په ګټه ده، او د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې به وهڅوي چې له حکومت سره د وسلوال مخالفت پر ځای د سولې د ټینګښت په نیت مذاکرات پیل کړي. د ولسی جرګې اکثرو غړو دا خبرې د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د جرګې د غړو د بحثونو وروسته د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تفاهم لیک د افغانستان د خلکو غوښتنه او اړتیا وه.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان د ستر ملت هیله وه. الحمدلله دوه کلونه انتظار وروسته لاسلیک شوه. تاسو او د افغانستان ملت ته مبارکي وایم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تفاهم نامه د شاوخوا 15 میاشتو خبرو اترو او هڅو وروسته د تېرې پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو لورو د استازو ترمنځ لاسلیک شوه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ګوتو په شمار سو غړو یو د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم نامې سره مخالفت هم وښود. د جرګې غړې ریحانه آزاد وویل په تفاهم لیک کې د حزب اسلامي د مشر لپاره د قضایي تعقیب د معافیت ذکر هم شوی چې دا د دې په خبره د افغانستان د خلکو د ارادو خلاف ټکی دی.
دا حق هیڅوک نه لري چې قضایي خوندیتوب هغو نړیوالو تروریستانو ته ورکړي چې د افغانستان خلک یې په وینو او خاورو لړلي. څنګه کېدای شي چې پرته له هر څه قضایي خوندیتوب ورکړل شي؟
د جرګې غړي حمید الله توخی هم د سولې دا تفاهم لیک مهم وباله او غوښتنه وکړه چې نور وسلوال مخالفین هم سولې ته غاړه کېږدي.
خدای ته دعا کوم چې دا سوله پایدار شي او موږ په افغانستان کې نور هغه خلک د دولت په ضد جنګېږي دا تر طالب په نوم ده که په بل نوم ده چې هغه هم د حکمتیار صاحب سره د سولې لاره زده کړي او دا لاره غوره کړي.
د جرګې غړو تاکید وکړ چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم نامه دی ژر تر ژره د ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ هم لاسلیک شي. د جرګې غړو د تفاهم لیک پر دواړو لورو ټینګار وکړ چې د دغه تفاهم لیک مواد دی په صداقت سره پلی کړي. سربیره پر دې افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې مذاکرات ترسره کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک سول خان.
سول او ملی یوالی ده هر ولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کېدو کمپاین پیل کړ او وایي چې هر اداره مکلفه ده څو خبریالانو ته په خپل وخت معلومات ورکړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د آزادو رسنیو له فعالیت څخه ملاتړ او اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره هڅې کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان حکومت وی لهغو ادارو او ویندویانو سره به قانوني چلند کیږي چې خلکو ته د رسنیو لاره په وخت د معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي. د جمهور رئیس دویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې افغان حکومت په یواد کې د آزادو رسنیو د فعالیت څخه د ملاتړ په خاطر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د عملي کېدو کمپاین پیل کړی. هغه وایي د دې قانون څخه د ملاتړ ترڅنګ به د حکومت ویندویان مکلف وي چې هر ورځ د رسنیو لاره خلکو ته معلومات ورسوي.
دفتر سخنگوی رئیس جمهوری در همکاري با
دی وی د جمهوری ریاست دوایندوی دفتر د بیلابل وزارتونو دوایندویانو سره په همکاري پریکړه کړی چې د رسنیو بنسټونو سره یو ځای اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کمپاین اعلان او ترې ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی د 1393 لمریز کال د لندې په میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2 مادې لري. خو افغان خبریالانو او د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو ډیر وخت د هغې په عملي کېدو ټینګار کړی، ویلي دي چې لا هم د حکومت څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي. د دې کمپاین د پیل ترڅنګ افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ غږ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په روانه غونډه کې هم جکړ. د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو غونډې ته د افغان ژورنالستانو د ستونزو د بیان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان خبریالانو استازی وټاکل شي. اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د مدني ټولنو استازی او د یاد کمیسیون رئیس اکرام افضلی وایي حکومت یو ځل بیا ژمنه تازه کړه، خو باوري نه دی هغه څه چې خلک یې غواړي تر دوی ورسیږي.
دوی راشي شعار ورکړي، د خلکو توقعات لوړ کړي او بیا هغه کارونه چې په بنسټیز ډول باندې باید ترسره شي هغه نه ترسره کېږي. د حکومت لخوا نه دغه کمپاین شروع کېدل نه پوهېږم په څه معنا باندې ده. که چېرته دوی دا کمپاین په دې معنا باندې ورته وي چې دوی خپل سخنګویان راولي او دوی بیا خلکو ته اطلاعات وړاندې کوي، خبره ده.
په افغانستان کې دا مهال 15 تلویزیونی چینلونه، 200 رادیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ دي چې د حکومت د معلوماتو له مخې 10,000 خبریالان پکې په دندو بوخت دي. اکرام افضلی وایي له ځینو استثناو پرته حکومت مکلف دی چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت معلومات ورکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د مالی وزیر او په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک د مشه ترمنځ د سالنګ تونل د بیا رغولو تفاهم لیک لاسلیک سو. د مالی وزارت ویان د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سالنګ تونل په بیا رغېدو نږدې 2.5 میلیونه ډالره لګښت راځي. بلخوا د ولسي جرګې د مخابراتو او محصولاتو د کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې باید د متخصصو کسانو لخوا طرحه، ډیزاین او عملي سي څو ژر بیرته خرابې نه سي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سالنګ تونل د بیا رغولو او ترمیم تدارکاتي کارونه پیل شوي. د سالنګ تونل د بیا رغولو د مالی لګښت تفاهم لیک د شنبې په ورځ د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د آسیا پراختیا بانک مشر ټام پنیلا ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدارکاتی چاری پیل شوی دی او له 2018 تر 2019 یعنی دو کلونو پوری دی چې له هغه وروسته څلور نور کلونو لپاره دی چې دا به وروسته کیږي او مطالعاتو په برخه کې کارونه کیږي. خو تدارکاتی چاری تر کار لاندې دی او د 2018 کال جنوري څخه عملا تطبیق پیلیږي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل چې د دغې پروژې مجموعي لګښت نږدې 2.2 میلیونه ډالر دی چې 15.29 میلیونه یې د جاپان او پاتې نورې د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي او د حکومت لخوا به ولګول شي. د سالنګ تونل چې د افغانستان شمالي ولایتونه له پایتخت کابل سره نښلوي 50 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مالي مرسته جوړ شوی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د آسیا پراختیایي بانک له 14 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د سړکونو او هوایي ډګرونو په جوړولو 2.2 میلیارد ډالر لګولی دي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا ځل باید د سالنګ تونل د بیا رغولو چارې د متخصصو کسانو لخوا طرحه او له باکیفیته موادو څخه کار واخیستل شي. د دغه کمیسیون یو غړي انجینر صاحب خان ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر کې هم 100 ځله د سالنګ لوی لار رغول شوی خو په وینا چې د بی کیفیت موادو د کاریدو له وجې دغه لار بیا تخریب شوې ده.
د سالنګ سرکونه واقعا د زمیت حالت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري او ډیر جدي ترمیم ته ضرورت لري. او دوه ځله مخکې هم د سالنګ تونل ترمیم سه په دې کفانم کمزوري او موادم کمزوري یو کال په جریان کې دیننه کوم چاینونه چې موټر استعمالي یغه هم شدید ضربه وارده کړله او د تونل حالت نور هم خراب کړو. نو موږ جدي توقع دا کوو چې باید د روسانو هغه نقشه چې روسانو تطبیق کړي وا یا هغه نقشه په هغه رقم سره ډیزاین شي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د سالنګ لوی لاره منځنی آسیا ته د ترانزیت لپاره مهمه ده او د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزي پونه کې
په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنو ځینې غړي وایي چې مرکزی حکومت دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. هغوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ورزګان اکثره ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي او د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ د پام وړ ښه والی نه دی راغلی. خو د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په دغه ولایت کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت یې په اړه راپور ورکوي.
کاسه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې ورزګان ته نور ځواکونه لېږلي. خو په ولسي جرګه کې دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني فعالان وایي چې د ورزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول شوالی نه دی راغلی. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ورزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته شي. په ولسي جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي عبیدالله برګزی وایي چې حکومت هغه شان چې لازم و ورزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تر دا دم چې سره خبرې کوم هیڅ نو بهبود نه دی راغلی. نه ساحه د دشمن سره تصفیه شوې ده نه یو د سجمی عملیات شوی دي. تر اوسه پورې مرکزی ادارې دا کار نه دی کړی چې هغه د روزګان د مظلوم او د بیچاره ولس د قینات وړ وګرځي. آیا روزګان د افغانستان د جغرافیې یو جز نه دی؟ ټولې لارې ور باندې بندې دي. یو لیتر غوړي، یو لیتر تیل، یو ګونی بوجي وړه هیڅ شی نه پیدا کیږي. خلکو ناموس، ازادي، استقلال ټول هر لحظه په خطر.
شاغلی بارغزی زتوی چې د افغان امنیتي ځواکونو وطن سرتیر لا اوس هم نه درک دي او هلته وضعیت ډیر جدي. د ولسی جرګې شمیر غړو هم د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ورزګان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشو ده او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوال طالبان د ورزګان په مرکز ترنکوټ ته هجومي عملیه وکړه. د چارواکو په خبره امنیتي ځواکونه له سخت غبرګون سره مخ شو او طالبان شاتک ته مجبور شول. بلخوا د ورزګان د سیمه ییز چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان ترمنځ د ترنکوټ شار ته چیرمه او لسوالیو کې جګړه روانه ده. بلخوا د اورزګان د سیمه چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتیز واکونه او اسلوال طالبان ترمنځ د ترنکور ښار ته څیرمه ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د تجزیه اکمالاتو لپاره هڅې روانې دي او کوشش کوي چې د اسلوال طالبانو د ګواښونو مخه ونیول سي. د دغه وزارت مرستیال وایي محمد ردمنیش وایي افغان ځواکونه ژمن دي چې د اورزګان د خلکو امنیت وساتي.
مونږ خپل ټول چمتووالی نیولی د ترنکور په ښار کې یو مضبوط کمربند لرو او د کمربند ها خوا کماندوګان او همدارنګه خاص قطعات عملیات روانه دي او د دشمن په مقابل کې مونږ ډیر ښه لاس راوړنه لرو. همدارنګه او مونږ تصمیم لرو چې د اورزګان خلکو ته لا هوسایي او خوندي رامنځته کړو.
ورسته له هغه چې د اورزګان مرکز ترنکور ځینې امنیتي پوستې د وسلوال طالبانو لاسته ورغلې، د کورنۍ چارو وزارت د دغه ولایت امنیه کمانډان او د امنیت امیر له دندې ګوښه کړل. لابل لوري د پوزي چارو افغان کارپواتي کلام مرخیل وایي وسلوال مخالفان له پوزي منرونه په ګټه اخیستنې هڅه کوي چې پر ځینو ځایونو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه که چیرې حکومت غواړي چې اورزګان او نور ولایتونه د دښمن له فشار څخه خوندي کړي، باید له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې ځینې غړي د نویو راستنه شوي افغان کډوالو په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي چې حکومت دوی ته په رسیدګي کې پاتې راغلی. د ولسی جرګې د کډوالو اړوند د کمیسیوني غړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې له پاکستان راستنه شوي له ناوړه حالت سره مخ دي چې افغان حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه هېواد ته راستنه شوي وایي افغان حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی ته حتی لومړنی مرستې هم نه دی ورکړي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې حکومت د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره پلان بشپړ کړی چې په بیړنیو مرستو او سرپناه مسلو هم ورکې شامل دي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ناکام بولی وایي. سره له دې چې کلونه وړاندې د کډوالو وزارت په دې پوهېده چې کډوال بیرته هیواد ته راستنیږي خو پلان یې ورته نه دی نیولی. د کوچیانو، قبایلو او کډوالو د کمیسیون غړي محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تر اوسه راستنه شویو کډوالو ته لومړنۍ مرستې او د اوسېدو ځایونه نه دي برابر کړي.
د اسانتیا برابرولو په خاطر باندې څه ناکام ده. وزارت د مهاجرینو بدبختانه به ووایم چې حتی هغه کمیسیونونه ونشو کولی چې یوه ورځ راوغواړي او د خپل مشکلات هغوی سره شریک کړي. اوس مهاجرین واقعا له مشکلاتو سره مواجه دي. دوی راځي اکثره په ننګرهار کې اوس په دښتو کې اړولي دي.
هغه وایي سره له دې چې دغه وزارت ته دنده سپارل شوې وه چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي خو لیدل کېږي چې کډوال لا هم د ځای د نشتوالي تر څنګ له لومړنیو مرستو بې برخې دي. د ښاغلي احمدزی په وینا د افغان کډوالو ستونزو ته دو په خاطر ولس مشر غنی نږدې 350 میلیونه ډالر بودیجه برابره کړي چې د یو موظف کمیسون لاره به اولګول شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت معلوماتو لمخې هر ورځ په نسبی ډول 15000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي چې د کال له پیل راهیسې تر دې مهاله نږدې 250000 کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د سرپناه ستونزه حل کړي. دوه راستنه شوي کډوال خدای داد او عبدالکریم وای
هغه پردی وطن چې هر چا راکی ځای خو د کیم د پاره راکی نو وس د خپل وطن دی باید چې دا خو په تور سترګو باید چې د چا خبر ولې سترګې دی جاړي بل خان دی باید چې ځای راکی
دولت ته خو نو چې دلته مشت ځای راکی نو بالا خپلته چې خلم ولا ک پات سی ګرد راځي.
په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په داسې یو پلان کار کوي چې لامل کې دوه سره به د کډوالو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دې وزارت سره په همغږۍ د کډوالو سره نغدي مرستې کوي او په نږدې راتلونکي کې به د کډوالو د سرپناه ستونزه هم حل شي. دی وایي کوم کسان چې د کډوالۍ کارتونه لري او بیرته هیواد ته راستنیږي د وزارت په همغږۍ له دوی سره دوی انتصار له لارې مرسته کیږي او د کس په سر $400 ورکول کیږي. له دې ډیر څه د وزارت له وسه پورته دي. د هغه په وینا 80% هغه کډوال چې لاغوی سره د انتصار له خوا مرسته نه کیږي هغوی د کډوال وزارت په پلان کې شامل دي چې دا پروسه به په نږدې وخت کې له ننګرهار پیل شي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زی له حکومت غواړي چې د کډوالو ستونزې د بروکسل په کانفرنس کې هم مطرح کړي او له نړیوالو وغواړي هغه بودیجه چې پخوا د افغان کډوالو په نوم ایران او پاکستان ته ورکول کېده له دې وروسته د افغان حکومت له لارې ولګول شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا و د نن ورځې د پښتو خبرونه ورستي خبرونه د دری ورستي خبرونه د وړاندې کولو لپاره سحر لیوال استډیو ته راغلی ده. سحر لیوال په خیر راغلی.
با تشکر از شما رحمت الله افغان. شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. در آغاز این مجله خبری شامگاهی میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به جا میخواند. همچنان خواهید شنید که شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را در امر رسیدگی به مشکلات افغانهای برگشته به کشور ناکام می دانند. اینها و بیشتر از اینها را مشنوید. همه حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید. نخست سرخط چند خبر. هدایت رئیس جمهور اشرف غنی برای آغاز کار کمیته گزینش در توافقنامه صلح با حزب اسلامی دستاوردهای 1.5 دهه اخیر حفظ شده است. این را ریاست جمهوری افغانستان میگوید و سقوط یک جت جنگی پاکستان منجر به کشته شدن یک پیلوت پاکستانی شد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور اشرف غنی هدایت داده است تا کمیته گزینش هر چه زودتر رسما آغاز به کار کند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری ظهر امروز در یک نشست خبری گفت به زودی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی میشوند.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان هدایت داد که کمیته گزینش هر چه عاجل کار خود رسمان آغاز کند. ما انتظار داریم که به زودی اعضای کمیسیون انتخابات و شکایت هم معرفی شود و تقویم انتخابات توسط اعضای جدید کمیسیون انتخابات اعلام میشود.
آقای مرتضوی گفت شام امروز رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس اجراییه دیدار خواهد کرد و در کنار مسائل ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی و روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی بحث می‌کند. همچنان قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام امروز روی موضوعات مختلف با اعضای مشران جرگه صحبت کند. به گفته شاه حسین مرتضوی رئیس جمهور روی مسائل سیاسی پروسه صلح و آمادگی‌ها برای نشست بروکسل با سناتوران معلومات میدهد. ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر مسئولان سازمان عفو بین الملل میگوید در توافقنامه صلح با حزب اسلامی دستاوردهای 1.5 دهه اخیر حفظ شده است. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت او میگوید اگر متن توافقنامه صلح با حزب اسلامی دقیق و به صورت کامل مطالعه شود اما نگرانی ها رفع می شوند و در گفتگوهای صلح دستاوردهای 15 ساله حفظ است. این در حال است که اوریم مصدق مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی گفته که دادن مسئولیت قضایی برای رهبری و اعضای حزب اسلامی برای آنها نگرانی ایجاد کرده. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه می شنوید. در نتیجه سقوط یک جت جنگی پاکستان یک پیلوت پاکستانی کشته شده. این رویداد در منطقه قبایلی خیبر اجنسی رخ داده است. محمد وسیم سخنگوی نیروهای هوایی پاکستان در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت این جت جنگی در جریان ماموریت معمول آموزش بود که در منطقه جمرود خیبر اجنسی سقوط کرد. از کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد گزارش نشده. تعداد کشته شدگان تیراندازی در یک فروشگاه در شمال سیاتل امریکا به 5 تن رسید. این رویداد حوالی 7:30 شام به وقت محلی رخ داده است. به گفته پلیس مهاجم از محل رویداد فرار کرده. مارک فرانسیس یک افسر ارشد پلیس امریکا در صحبت با خبرنگاران در این مورد گفت:
Still actively searching for the suspect. You got dozens and dozens.
او میگوید ما هنوز هم در جستجوی مظنون هستیم. ده ها مسئول مصروف بررسی رسانه های اجتماعی و تماس های تلفنی اند و برای دریافت محل این مظنون تلاش دارند. گفته می شود که عملیات تصفیوی در اطراف محل وقوع این تیراندازی آغاز شده. تیاره های جنگی موج جدید از عملات را بالای مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب را اندوزی کردند. این بخش از عملیات تهاجمی روسیه به حمایت از اردوی سوریه است. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفته که عملات گسترده و دوام دارند، در حالی که آمریکا و روسیه روز گذشته برای احیای آتش بس در سوریه به توافق نرسیدند. رژیم بشار الاسد عملیات تازه هوایی را در حلب آغاز کرد. و خبر اخیر این که در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک پوسته امنیتی در شمال تکریت 12 تن کشته شدند. پلیس عراق و منابع نظامی این کشور میگویند پس از بازپسگیری تکریت از جنگجویان داعش در اپریل 2015 میلادی، این اولین حمله مرگبار در این شهر است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. به گفته پلیس نخست یک مهاجم بالای پوسته امنیتی تیراندازی کرده و 4 افسر پلیس را کشت و در تیراندازی خود مهاجم هم کشته شده و سپس 2 مهاجم دیگر موتر مملو از مواد انفجاری را در 7 کیلومتری شهر منفجر ساخته و 8 تن دیگر را کشتند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
تشکر از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بیجاست. این را ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید.
امی متن دقیقه او بشپړ ولوستل شي باندې شنه ټولې رفقی دي موږ له هرې ډلې سره با عزت سره وړو.
اما برخی از اعضای ولسی جرګه امضای این توافقنامه را خلاف اراده مردم افغانستان میدانند.
حق هیچ کسی ندارد و اینا نمیتونند که مجلس قضایی به خصوص به تروریستایی که تمام مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدند مجلس قضایی بدون چون و چرا بدهد.
از آغاز کمپاین مشنوید که حکومت افغانستان آن را به هدف دسترسی به اطلاعات آغاز کرده است. از خودکشی یک دختر 17 ساله در هرات نیز مشنوید و محکمه در تهران قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را به اعدام محکوم کرده است. نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بیجاست. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با هر گروه مخالف صلح با عزت می خواهد. این سخنان در واکنش به گزارش اخیر سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر مطرح شده است. این سازمان یک روز پیش امضای توافقنامه صلح افغانستان و حزب اسلامی را تقویت فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران جنگی خوانده است. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دستاورد حکومت وحدت ملی و یا بازگشود صفحه انتقادها و نگرانی های سازمان های چون دیدبان حقوق بشر. ریاست جمهوری در واکنش به این نگرانی ها اما به این سازمان پیشنهاد می کند که تمامی ماده های توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به دقت بخواند. سازمان دیدبان حقوق بشر امضای توافقنامه صلح دو طرف را تقویت فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران جنگی خوانده است. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره پاسخ روشن نمی‌دهد و تنها تاکید می‌کند که نگرانی‌ها در این باره بیجاست و حکومت افغانستان با هر گروه مخالف صلح با عزت می‌خواهد.
اگر ماده های توافق نامه به دقت خوانده شوند نگرانی ها رفع می گردد. ما با هر گروه صلح با عزت می خواهیم. به این معنا که دستاورد های 15 سال محفوظ است. افغانستان نظام مشروع و دموکراتیک دارد و دستاورد های چون حقوق زنان و آزادی بیان در آن محفوظ است و در بخش صلح با مخالفان هیچ گونه موانع قانونی وجود ندارد.
سروز می شود که حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار توافق نامی ابتدایی صلح را امضا کرده و به آن مهر تایید گذاشته است. این رویداد از سوی شماری از فعالان حقوق بشری، احزاب در افغانستان، سازمان‌های جهانی و کشورها با واکنش‌های مثبت و منفی به همراه بوده است. در گزارش سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر که یک روز پیش پخش شده است، گفته شده که گلبدین حکمتیار بدنامترین مظنون جنایتکار جنگی افغانستان است و امضای توافقنامه صلح با این حزب و بازگشت حکمتیار به افغانستان فرهنگ معافیت از مجازات را در این کشور تقویت می‌بخشد. اما لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر در افغانستان دیدگاه متفاوت از سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در این باره دارد.
در افغانستان جنایتکارانی هستند که تا هنوز بر امتیازات و همه سرنوشت ما کارانتن. از همه جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری تقاضا میکنیم همه جانبه دادخواهی بکنیم و در مقابل جنایتکاران ایستادگی بکنیم تا که بعد میز عدالت را بکشانیم. یاد کار که اگر افغانستان حکومت افغانستان توانمندی نداره با محاکمه ای که برای جنایتکاران جنگی در ملل متحد هستن دادخواهی اونجا بکنیم.
لالگل لال تاکید میکند که همکنون شمار زیادی از جنایتکاران سمت‌های مهم در کرسی های حکومت دارند و از امتیازهای خوبی برخوردارند و اگر به گفته او قضاوت نهادهای حقوق بشری عادلانه است، باید فهرست تمامی جنایتکاران جنگی افغانستان به سازمان ملل سپرده شود تا مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را بیجا خوانده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت حمایت کردند، اما شمار دیگرشان در نشست امروز امضای این توافقنامه را خلاف اراده افغان ها خواندند. این توافقنامه روز پنج شنبه در کابل امضا شد. بیشتر در این مورد از آرزو قیاسی بشنوید.
اعضای ولی سجرگه افغانستان میگویند امضای تفاهم نامه با حزب اسلامی به نفع مردم بوده و باید گروه های دیگر که در مخالفت مسلحانه با حکومت قرار دارند تشویق شوند تا به جای مخالفت با حکومت به خاطر تامین صلح و ثبات مذاکرات را آغاز نمایند. این سخنان را برخی از اعضای ولیس جرگه روزشنبه در نشست عمومی این جرگه بیان کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیس جرگه پس از بحث های اعضای این جرگه گفت که امضای تفاهم نامه صلح با حزب اسلامی یکی از خواسته های مردم افغانستان بوده است.
موافقتنامه صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به رهبری انجنیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تقاضای ملت بزرگ افغانستان بود. الحمدلله بعد از دو سال انتظاری بی‌صبرانه ملت بزرگ افغانستان به امضا رسید.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه برخی اعضای انگشت شماری این جرگه با امضای تفاهم نامه صلح با حزب اسلامی مخالفت کردند. ریحانه آزاد یکی از اعضای ولیس جرگه گفت در این تفاهم نامه در مورد معافیت رهبر حزب اسلامی از تعقیب عدلی و قضایی نیز ذکر گردیده که این مسئله خلاف اراده مردم افغانستان است.
ما فکر میکنم که حق هیچ کسی نداره و اینا نمیتونن که مسئولیت قضایی و خصوص به تروریست های بین‌المللی، تروریست هایی که تمام مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدن، چطور میتونه که مسئولیت قضایی بدون چون و چرا بگیره.
حمیدالله توخی یکی دیگر از اعضای این جرگه توافقنامه صلح را مهم دانسته و از سایر مخالفین مصالحه خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.
دعا می کنم که این صلح پایدار شود. کسانی دیگری که در افغانستان علیه حکومت تحت نام طالب و یا دیگر نام ها می جنگند نیز از حکمتیار راه صلح را آموخته و این راه را انتخاب کنند.
اعضای ولیس جرگه همچنان تاکید کردند که تفاهم نامه صلح باید هر چه زودتر از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک دختر 17 ساله در ولسوالی قادس ولایت بادغیس دست به خودکشی زده است. مسئولان ریاست امور زنان دلیل قتل این دختر را ازدواج اجباری خواندند. زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان بادغیس به رادیو آزادی گفته است که این دختر با نوشیدن تیزاب به زندگیش خاتمه داده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
شکیلای 17 ساله یک دیگر از دختران در ولایت بادغیس است که به خاطر ازدواج اجباری به زندگی خود پایان داد. زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان ولایت بادغیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت این دختر 17 ساله قربانی خشونت‌های خانوادگی شده است. خانم شیرزاد میگد پدر این دختر میخواست تا او را به نکای مرد قرار داد که او حاضر به ازدواج آن نبود.
این دختر از ولسوالی قادس از طریق قشقای تیزاب میخوره و خودکشی میکنه. میخواستم پدر از این یک بچه بده. این نمیخواست که بایستم ازدواج کنه. و بالاخره از این قسم نواد میخوره و خدا به قطر میرسنه. این دختر به سن 17 ساله بوده و میخواست به کسی ازدواج بدم.
یک مقام پلیس در ولسوالی قادس ولایت بادغیس که نخواست نام آن فاش کرده گفت که این رویداد در منطقه قرچقی این ولسوالی صورت گرفته است. او گفت نیروهای پلیس بدون بالا عاملین خشونت علیه این دختر 17 سال هستند. مقامات ریاست امور زنان در ولایت بادغیس میگن در این اواخر خشونت ها علیه زنان در بادغیس افزایش یافته است. زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان میگد در دو ماه اخیر 5 تن از دختران در ولایت بادغیس به خاطر ازدواج های اجباری کشته شدند و یا هم دست به خودکشی زدند. قبل از این مقامات محلی در بادغیس گفته بودند که طالبان یک دختر 17 ساله را بازداشت کرده بودند که نمیخواست با یک پسر زیر سن ازدواج کند. به گفته آنان این دختر 9 ماه در زندان طالبان محبوس بود و سپس با استفاده از لباس مردانه پا به فرار گذاشت. به دنبال این موضوع قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان این موضوع را بی اساس و یک توطئه علیه طالبان خواند. در یک سال اخیر قضایای مشابه از این دست در ولایت بادغیس صورت گرفته است. فعالین حقوق زن در این ولایت از مقامات امنیتی خانه گرفتاری عاملین خشونت علیه زنان هستند. آنان میگن در صورتی که حکومت نتواند عاملین این قضایا را بازداشت و مجازات کنند در آینده این قضایا افزایش می‌یابد. اما گزارش ها می‌رساند که بیشتر عاملین این قضایا در مناطق تحت کنترل طالبان در بادغیس پناه بردند و حکومت با آنان دسترسی ندارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که یک دختر 17 ساله در ولسوالی قادس ولایت بادغیس دست به خودکشی زده است. مسئولان ریاست امور زنان دلیل قتل این دختر را ازدواج اجباری خواندند. در این حال رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که محکمه در تهران قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را به اعدام و قصاص نفس محکوم کرده است. ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت به تاریخ 22 حمل سال جاری در تهران توسط پسر نوجوان ایرانی نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس به قتل رسید. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان در یک محکمه شهر تهران به اعدام و قصاص نفس محکوم شده است. ازگر قاسمی اقباش وکیل قضیه ستایش این مطلب را به خبرگزاری های ایرانی بیان کرده است. او گفت قاتل به قصاص نفس در خصوص اتهام قتل عمدی و اعدام در خصوص تجاوز جنسی محکوم شده است. اما گفته می شود که این حکم نهایی نبوده، می تواند تجدید نظر شود. ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت به تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر نوجوان به قتل رسیده است. گزارش ها می رسانند که این دختر قبل از اینکه به قتل برسد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و قاتل تلاش کرده تا جسد وی را با پاشیدن تیزاب از بین ببرد. قاتل ستایش یک محصل است که در زمان دستگیری کمتر از 18 سال عمر داشت. قبل از این وزارت امور خارجه افغانستان قضیه کشته شدن این دختر 6 ساله افغان در ایران را به شدت محکوم کرده و سفارت افغانستان در تهران را موظف ساخت تا این حادثه را با نهادهای عدلی و قضایی این کشور پیگیری نماید. ضمناً معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قتل ستایش قریشی را تقبیه کرد و کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن زمان از حکومت ایران خواست تا طبق مکلفیت‌های ملی و بین‌المللی‌اش عدالت را در این زمینه تأمین کند. قتل این دختر خردسال افغان در صفحات شبکه‌های اجتماعی ایران و افغانستان نیز با عکس‌العمل‌های تند امرا بود تا حدی که مقام‌های ایرانی از جمله معاون رئیس جمهور و مقامات قضایی ایران در این مورد اظهار نظر کردند. همزمان با آن شماری از فعالان مدنی و باشنده‌های شهرهای کابل، بامیان و هرات نیز طی راهپیمایی کشته شدن ستایش 6 ساله را در ایران محکوم کردند. آنها با نشر قطعنامه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر و حقوق کودکان خواستند تا با وارد نمودن فشار بالای حکومت ایران عدالت را در قضیه ستایش قریشی تامین نمایند. محاکمه این نوجوان ایرانی روز شنبه در تهران برگزار شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی همین امواج شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، آدرس ماست azadiradio.com. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را در امر رسیدگی به مشکلات افغانهای برگشته به کشور ناکام می دانند. یک عضو کمیسیون کوچی ها، قبایل و بیجا شدگان این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت مهاجرین افغان که از پاکستان برگشتند در وضعیت بد به سر می برند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید حکومت پلان مشترک را برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشته آماده کرده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را در امر رسیدگی به بحران مهاجرت ها ناکام خوانده. می گوید حکومت سالها قبل می فهمید که مهاجرین دوباره به وطنشان برمی گردند و باید پلان منظم را روی دست می داشت. محمد نظیر احمدزی، عضو کمیسیون کوچی ها، قبایل و بیجا شدگان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هنوز هم کمک های اولیه و سرپناه برای مهاجرین را فراهم نساخته است. وی میگوید وزارت مهاجرین در فراهم ساختن سهولت ها برای مهاجرین افغان ناکام است. این وزارت حتی نتوانست کمیسیون را دعوت کند و مشکلات را با آنان شریک سازد. حال وضعیت مهاجرین واقعا خوب نیست. آنان در یکی از دشت ها در ننگرهار به سر میبرند. وی میگوید با آنکه حکومت سال قبل به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان وظیفه سپرد تا به این مسئله رسیدگی کند، اما هنوز هم مهاجرین افغان بر علاوه نبود سربنا و کمک های اولیه از بسا مشکلات دیگر نیز رنج میبرند. به گفته آقای احمدزی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی حدود 350 میلیون دلار را برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین زمینه سازی کرده که این پول از طریق یک کمیسیون موظف به مصرف خواهد رسید. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، روزانه بیش از 5000 مهاجر افغان از پاکستان به کشور برمیگردند که به گفته آنان از آغاز سال روان تا کنون نزدیک به 250 هزار افغان دوباره به کشور برگشتند. در این حال برخی از مهاجرینی که دوباره برگشتند میگویند که حکومت هیچ کاری جز وعده به آنان انجام نداده است، اما آنان از حکومت میخواهند تا مسئله اسکان را برایشان حل سازد. خدایداد و عبدالکریم مسلم، دو تن از این عودت کنندگان.
آقا پردی وطنو چهر چهرک.
وی میگوید آنجا کشور بیگانه بود، اما برای کمپ ما جا داده شد. اما اینجا وطن ما است. به هر حالش باید به ما جای بدهند.
دولت تو خونو چی
دید؟ وی میگوید اگر حکومت برای ما زمین بدهد، همه دوباره به کشور برخواهند گشت. هیچ فردی باقی نخواهد ماند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید روی پلان کار میکنند که با تطبیق آن در آینده کمک های عاجل و مسئله مسکن برای مهاجرین حل خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید، ساعت 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان کمپاین دسترسی به اطلاعات را که بر بنیاد آن هر اداره مکلف شده تا اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار دهند آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که رئیس جمهور از فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور حمایت می‌کند و دسترسی به اطلاعات را بر اساس قانون حق هر شهروند افغان و رسانه ها می داند. در این حال کمیسیون دسترسی به اطلاعات این کمپاین را عملی نمی داند و تاکید می کند که اطلاعاتی که رسانه ها بران نیاز دارند باید در اختیار آنان قرار داده شود. نظیفه محبوبی و تفصیل بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری میگوید با نهادها و سخنگویانی که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست خبری گفت حکومت وحدت ملی برای آسان‌سازی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کمپاینی را نیز آغاز کرده است. مرتضوی تاکید می‌کند که بر اساس این قانون در کنار حمایت از رسانه ها، سخنگویان نهادهای دولتی مکلفند همه روزه از طریق رسانه ها برای مردم از مسائل و رویدادهای کشور آگهی دهند.
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در همکاری با سخنگویان وزارتخانه های مختلف حکومت تصمیم گرفته است تا همگام با نهادهای خبرنگاری کمپاین دسترسی به اطلاعات هم اعلام کنه و هم حمایت کنه.
رئیس جمهور غنی در ماه قوس سال 1393 قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد، قانونی که در 6 فصل و 32 ماده ترتیب شده است. اما انتقاد شماری از خبرنگاران و نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر این است که هنوز هم سخنگویان حکومت اطلاعات را به وقت و زمان در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. با این همه انتقادها، معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید اعلام حمایت حکومت در مجمع سازمان ملل نشان دهنده آن است که رسانه‌های افغانستان از حمایت این کشور برخوردارند. به تازگی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به چالش‌ها سر راه خبرنگاران افغان اشاره کرده و خواستار تعیین یک نماینده خبرنگاران افغانستان در سازمان ملل شده است. اما با این همه اکرم افضلی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و فعال مدنی وعده‌های رئیس جمهور را در عمل محسوس نمی‌داند و می‌گوید باور ندارد اطلاعاتی که مردم نیاز دارند برای آنان آگاهی داده شود.
ارائه اطلاعات فقط از طریق سخنگویان حکومت اطلاعات را که می‌خواهد در مورد کارکردهای خود به مردم ارائه بکند، فقط همون اطلاعات را به مردم ارائه می‌کنند. دسترسی به اطلاعات یک مورد بسیار مهم و وسیع‌تر از این است. به جای اینکه حکومت کمپاین‌های پراگندر برامنده این مسئولیت داره، باید که حمایت از کمیسیون صورت بگیرد.
در حال حاضر حدود 75 رسانه تصویری در این کشور فعالیت دارند. همین گونه فعالیت و نشرات 200 رادیو و بیشتر از 1000 رسانه چاپی در این کشور زمینه کار را برای نزدیک به 10000 خبرنگار فراهم ساختند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام ها می گویند پلیس امریکا امروز در تلاش مرد مسلحی است که در فروشگاه در شمال شهر سیاتل ایالت واشنگتن امریکا به تیراندازی پرداخته است. پلیس می گوید در نتیجه این تیراندازی 5 نفر کشته شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی نیروهای گزمه شهری ایالت واشنگتن میگوید پلیس در جستجوی مرد سیاپوش مسلح با ماشیندار می باشد که آخرین بار در مسیر شهرهای بین ایالتی دیده شده است. مارک فرانسیس که در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت ما تا هنوز در جستجوی شخصی هستیم که در این فروشگاه تیراندازی کرده است. او گفت هیچ نشانه به طور خاص وجود ندارد که در حال حاضر این مظنون در کجا است. پلیس ابتدا گفته بود که 4 نفر در این حادثه کشته شدند و سپس گفت که 3 نفر تلف گردیدند، اما بعداً تایید کرد که در این حادثه 5 نفر کشته شدند. به گفته پلیس از آنجایی که عملیات تصفیه‌ای در فروشگاه ادامه دارد، ممکن که شمار قربانیان افزایش یابد. یک منبع پلیس همچنان به شبکه تلویزیونی NBC گفته که نشانه های وجود دارد که گویا این یک عمل تروریستی نبوده است. مقامات گفتند تا هنوز انگیزه تیراندازی شب جمعه مشخص نیست. در حالی که دهها افسر پلیس در جستجوی مظنون این تیراندازی است، اداره FBI آمریکا مقامات محلی را در این امر کمک می نماید. اداره فدرال یا FBI شهر سیاتل ایالت واشنگتن در صفحه تویتر خود نوشته که آنها هیچ اطلاعی در دست ندارند که نشان دهد حملات اضافی دیگر در این ایالت در حریزی شده باشد. این تیراندازی مرگبار در فروشگاه مسی در منطقه بریلنگتن در شمال شهر سیاتل رخ داده است. به گفته مارک فرانسیس، سخنگوی نیروهای گزمه شهری سیاتل ایالت واشنگتن، تیرانداز تنها بوده و با یک ماشیندار بر قربانیان حمله کرده است. حادثه تیراندازی سیاتل در حال صورت میگیرد که آمریکایی افغانی الاصل در هفته گذشته در فروشگاه شهر استان کلاود ایالت منیسوتای آمریکا 10 نفر را با ضرب چاقو زخمی ساخت.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. حالا نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج آغاز می شود. سحر لیوال شما را به خداوند متعال می سپارم.